څېره
د نړۍ د مشهورو څېرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و څېره د اتلانو هنداره
د بخون کې په سپیشلی نامه د سپوږمۍ رادیو درناوي ځتمن اوریدونکو د سری خبرونه مینوالو سلامونه مې ومنه خوشاله يم چې د سری لایو بل خبرونه سره تاسو په چوپړ کې په دې خبرونه کې موږ د سیمې نړۍ او هیواد مشهور سری در پیژنو او د ژوند په اړه معلومات ترکو په نننۍ خبرونه کې مو هم د سیاست لړګره یو مشهور کس درته معرفي کړای دی چې په دې ورځو کې په رسنوي کې نوم ډیر یادېږي دا چې دا کس څوک دی په نننۍ خبرونه کې اورو درنا وردونکو په ورسته یو ورځو کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن لوړ تر سره کړه هغه ل ډیرو سختیو د موقف تر رسیدلی دی د نوموړي ستره موخه دا و چې ورځ د امریکا ولسمشر شي خو څو ځله ل خپلې دې هلي ناهیلې شوی دی په پا پای کې بیا هم په دې بریالی شو چې د امریکا ولسمشرۍ ته ځان ورسوي د دې کس ژوند کې څه و چې دی تر دې ځایه راورسوه په نننۍ خبرونه کې د جو بایدن پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو
The kind of leadership that's guided by knowledge and experience, honesty and humility, empathy and grace. That kind of leadership doesn't just belong in our state capitals and mayor's offices. It belongs in the White House. And that's why I'm so proud to endorse Joe Biden for President of the United States. Choosing Joe to be my vice president was one of the best decisions I ever made, and he became a close friend. And I believe Joe has all the qualities we need in a president right now.
جو بایدن امریکایي سیاستوال دی چې د 1970 زیږدیز کال د نومبر په 6مه نیټه د امریکا د پنسلوانیا ایالت په سکرانتون کې زیږیدلی دی مور یې کاترین بایدن او پلار یې جوزف بایدن نومېده د خپلې کورنۍ مشر اولاد دی کورنۍ یې کاتولیک مذهبې ده او تر ده وروسته یې مور او پلار د دریو نورو اولادونو خاوندان هم شول دی یوه خور او دوه ورونه لري مور یې په اصل کې د ایرلنډ ده خپل نیکونه یې هم برټانوي فرانسوي او ایرلنډي ډبرې دي ویلیام بایدن د جو بایدن نیکه په اصل کې د انګلستان د ساکس و امریکا ته کډوال شو او هلته یې ژوند کړی دی مورنۍ نیکه یې ایډوارډ فرانسیس د ایرلنډ کډوال و له 1901 تر 1910 کال پورې د امریکا په سنا کې د پنسلوانیا استازی و
د بایدن نیکه یو شتمن سړی و خو یو وخت له مالي ماتې سره مخ کیږي او پرله پسې زیانونه یې اقتصادي وضعیت خرابوي نو له همدې امله د پلرنۍ کورنۍ اړ کیږي چې د ده له مورني نیکه سره ژوند وکړي او څو پرله پسې کلونه د دوی په کور کې میشي کله چې سکرانتون په 50مه لسیزه کې له مالي بحران سره مخ شو د جو پلار هم د یو مناسب کار له پیدا کولو محروم شو په 1953 زیږدیز کال کې هغه مهال چې بایدن لا لس کلن و کورنۍ یې د دلاویر په کلیمونټ کې یو کوچنی کور واخیست دوی دې سیمې ته ولېږېدل او څو کاله وروسته په میلمنګټون کې په یو بل کور کې هستوګن شول وروسته وروسته یې پلار پرمختګ وکړ او د چلیدلو موټرونو د پلور په یو بریالي سوداګر بدل شو له دې لارې پلار د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې بایدن په ښوونځي کې یو څه ټنبل زده کوونکی و آن ښوونځي یې پرېکړه وکړه چې دریم ټولګی به بیا ځلې لولي د لیسې په دوره کې بیا له فوټبال سره مینه وه او د امریکا د فوټبال له مشهورو ټیمونو سره یې لوبې کولې دی چې تنکی ځوان و نو د جان اف کیندي او مارټین لوتر کینګ له شخصیت او افکارو متاثر و وروسته یې د دلاویر پوهنتون ته لاره پیدا کړه او له دې پوهنتونه یې د تاریخ او سیاسي علومو په برخه کې خپل سند واخیست له دې وروسته سرایکیوز پوهنتون ته لاړه او هلته یې هم د حقوقو زده کړې بشپړې کړې او د فراغت سند یې واخیست دلته هم دومره تکړه نه و او د خپل ټولګي د 50 زده کوونکو په منځ کې شپږ اویاوم ځای درلود
په 1968 کال کې چې بایدن لا د پانتون زده کوونکی و له نیلیا هانټر سره یې واده وکړ د نیلیا کورنۍ په لومړي سر کې له دې سره موافقه نه وه چې هغه د یوه کاتولیک مذهبي کس سره واده وکړي خو په پای کې دې کار ته تیاری وښود د دوی دواړو د واده مراسم په یوه کاتولیک کلیسا کې په نیویارک ایالت کې ترسره شول د دوی دواړو د واده پایله درې اولادونه دي ان هغه محل بایدن خپل میرمن ته ویلی وو چې غواړي ته دیرش کلنې پوری پیو پیاوړی سناتور بدل شي. دای هم ویلی وو چې که تر دیرش کلنې سناتور شو نو بیا بل هغه ورسته د ولسمشر کېدو لپاره خپل ټوله هڅه کوي.
We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me.
په 1918 زیږدیز کال کې جو بایدن په ویلمنګټون حقوقي مؤسسه کې د شپږو میاشتو لپاره د حقوقو زده کړې وکړې او له دې وروسته یې د یوه منشي په توګه دنده پیل کړه. په همدې موده کې د وکیل دنده هم ترسره کوله. ویلیام پراسک چې د جمهوري غوښتونکو کې ګوند مخکښ کړی و د دې موسسې مشري یې کوله. بایدن بیا وروسته وویل چې هلته یې ځان یو جمهوري غوښتونکی باله. بایدن ان هغه مهال د جمهوري غوښتونکي ګوند له هغو غړو هیڅ راز ملاتړ نه کاوه چې دوی به د نژاد پالنې افکار درلودل او په مقابل کې د هغو کسانو تر څنګ درېده چې پراخ او لیبرال افکار او نظریې درلودلې. جمهوري غوښتونکو د هغه استعداد پیژندلی و نو ځکه یې غوښتل چې دی په رسمي توګه دې ګوند ته جذب کړي. خو ده وروسته وویل چې د دې ګوند مشر ریچارډ نیکسن یې نه خوښېده نو ځکه یې له دغه ګوند سره د یو ځای کېدو غوښتنه رد کړه. په 1918 زیږدیز کال کې د یوه دیموکرات په توګه د دلاویر ایالت په نیوکاسل کې د ښاري شورا لپاره نوماند شو. بایدن دلته ښه شعارونه لرل او تر خپلو سیالانو یې شاوخوا 2000 رایه ډیرې وې. دی له 1908 تر 1922 زیږدیز کال پورې د دې شورا غړی و.
بایدن په 1922 زیږدیز کال کې له دلاویر ایالت د امریکا سنا ته نوماند شو. کیل بی په دې ټاکنو کې ټاکنی سیال و خو ماتې وخوړه. په دې توګه بایدن تر ټولو د ځوان سناتور په توګه د امریکا سنا ته دننه شو. لومړۍ میرمن یې نیلیا په همدې کال په 1922 زیږدیز کال کې له خپلې یوې وړې لور سره په ترافیکي پیښه کې مړه شوه. خو زامنو یې سطحي ټپونه لرل او له دې پیښې روغ ووتل. بایدن بیا په 1922 زیږدیز کال کې پریکړه وکړه چې له جیل تریسی سره واده وکړي. له دې میرمنې هم د اشلی په نامه یوه لور لري. جو بایدن هم دا چې د امریکا سنا ته لاړ نو له چاپیریال ساتنې خپله دنده وګرځوله او له حکومته یې په دې اړه د ځواب غوښتنه کوله. د دې امریکایانو د حقوقو او اړوندو نورو مسایلو په اړه اغیزناکې څرګندونې کولې. په 1924 زیږدیز کال کې د ټایم مجلې دی د نړۍ په راتلونکي کې د 200 اغیزناکو څیرو په قطار کې ودراوه. د بل رسنیو سره هم پر بیلابیلو مسایلو خبرې کولې. تر ډیره یې خبرې د امریکایي وګړو د حقونو پر خوندیتوب او نورو مسایلو راڅرخېدې. بایدن د امریکا په سنا کې ورو ورو په مطرحه سیاسي څیره بدلېده او پر مهمو مسایلو به یې د نظر ورکړې ته خلک په تمه وو. همدارنګه په مهمو پریکړو کې رایه د اهمیت وړ وه. بایدن د اوږدې مودې لپاره د امریکا په سنا کې وان تر 2008 زیږدیز کاله پورې په پرله پسې توګه دی د امریکا سنا ته بریالی کېده او هیڅ چاره یې ترې ونه شوی ګټلی. محبوبیت یې هم مخ په ډیرېدو او دی په 1999 زیږدیز کال کې د امریکا په تاریخ کې یوازینی ځوان سناتور و چې 10,000 ځله یې په بیلو مواردو کې د امریکا په سنا کې خپله رایه کارولې.
هغه مهال چې بایدن د امریکا په سنا کې وو خبرو او ویناوې ناندرې پارولې. د ده په اړه یوه خبره دا ده چې هیڅ وخت د خپلې وینا مخکې لیکل شوي متن ته وفادار نه دی، بلکې څه چې زړه غواړي وایي. دی په خبرو کې تکړه دی، ژبهور دی، خو متن ته وفادار نه دی. دی همداراز په بحثونو کې په ډیر مهارت سره ګټونکی کیږي. د تیزې ژبې او په زړه پورې ځوابونو د ورکولو له امله به هغه ډیر وخت د سیاستوالو لپاره په ځانګړو شوو تفریحي خپرونو کې راڅرګندېده. بایدن شته او پیسې نه لرل. دی په خپله وایي چې د امریکا د سنا دویم بېوزله غړی دی. کلنی عاید یې له سنا دومره کېدو چې خپل ژوند ورباندې وچلوي او په راتلونکو ټاکنو کې کمپاینی سیالۍ ورباندې وکړي. ان کله چې دی د امریکا د هغه وخت د ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم و، دومره شتمني نه لرله. د 2018 او 2013 کلونو ترمنځ د بایدن د کورنۍ ټوله شتمني 15.6 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې وه. دی په دې افتخار نه کوي چې ګواکې د سنا تر ټولو بېوزله غړی و، بلکې وایي د بېوزلۍ لامل یې دا و چې تر کار او ژوند جوړولو مخکې سیاست غوره کړ او مخکې تر دې چې پیسې پیدا کړي د امریکا سنا ته یې لار ومونده اوان تر هغه د دندې ته ادامه ورکړه چې د باراک اوباما مرستیال شو.
بایدن له 1988 زیږدیز کال را په دې خوا په دې لاټه کې و چې د خپل ګوند له لارې د امریکا ولسمشرۍ ته ځان ورسوي، خو په ګوند کې دننه په ټاکنو کې د ماتې له امله یو څه مودې لپاره له دې سیالیو په شا شو. په 2001 زیږدیز کال کې بیا هم پریکړه وکړه چې په ګوند کې دننه سیالۍ وګټي او له دې وروسته د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د خپل ګوند نومان شي. هغه ناندریزې څرګندونې پیل کړې، د امریکا د سیاستونو پر اصلاح یې خبرې کولې، پر ګڼو مسایلو یې ناندریز بحثونه کول. په لومړي سر کې له هرکلی سره مخ و، خو په وړاندې یې په ګوند کې باراک اوباما ولاړ و. کله کله به داسې وشول چې په خپله یې همدو اوباما ستاینه کوله. له همدې امله د ده له کمپاینی بهیر سره مالي مرستې کمې شوې. اوباما او بایدن په سنا کې په خپلو کې سره پیژندل. د بایدن کمپاین هغه مهال په سمه توګه نه و روان، خو د کمپاین په موده کې له اوباما سره لا ډیر وپیژندل. تر دې وړاندې اوباما داسې نظر درلود چې بایدن یوازې د خبرو سړی دی، ځان رئیس ورته ښکاري او دومره پیاوړی نه دی. خو اوباما چې کله د بایدن شاتګ ولیده نو له ده سره یې د خبرو سر خلاص کړ. هیله یې لرله چې په کارګره طبقه کې د بایدن له نفوذه استفاده وکړي. تر دې چې د 2008 زیږدیز کال بایدن د اوباما په ګټه تیر شو. په لومړي سر کې یې نه غوښتل چې د اوباما مرستیال شي، خو وروسته یې نظر بدل شو او دغه څوکۍ یې ومنله.
بایدن همداسې روان و تر دې چې په رسمي توګه د اوباما مرستیالۍ ته نوماند شو. هغه په ټاکنیزو کمپاینونو کې د اوباما په ګټه ډېرې منډې ترلې وکړې، خو دومره د رسنیو پام نه و راوخت. د مقابل ګوند ورسره مکین ولاړ و. مکین د بایدن شخصي ملګری و، خو په ټاکنو کې پر ضد سختې څرګندونې کولې. ده به ویل مکین یې ملګری دی، خو اوس مکین بدل شوی دی. هغه کس چې ده پیژانده اوس نه دی. هغه تر ډیره په بېوزله ایالتونو کې وینا کوله. د اوباما په غوښتنه یې خپلې ویناوې لنډې او اغېزناکې کړې. هدفمنې او مهمې خبرې به یې کولې. بالاخره بایدن او اوباما بریالي شول او د لک شال تر ټولو ډېرې رایې وګټلې. بایدن د امریکا د ولسمشرۍ پر څوکۍ دومره مسؤلیتونه او دندې نه لرلې. هغه به ډېر وخت له اوباما سره خپل نظریات شریکول، خو کله کله یې د اوباما پام نه اړاوه. افغانستان ته یې د شاوخوا 1000 سرتیرو له لیږلو سره مخالفت وکړ، خو اوباما د ده پر ځای د کلینټن خبره ومنله. هغه به هر دوې میاشتې یو ځل عراق ته سفر کاوه او هلته یې خپل نظامي ماموریتونه کتل. افغانستان ته یې څو ځله هغه مهال سفر وکړ او له بیلو چارواکو سره یې ولیدل. سره له دې چې اوباما او بایدن په خپلو کې ډېر شخصیتي توپیرونه درلودل، خو بیا هم دوی په دې بریالي شول چې په خپلو کې ښه ملګرتیا جوړه کړي. په دویم ځل ټاکنو کې بیا ګټونکي شول او بایدن بیا هم د اوباما مرستیال و. دوی تر هغه حکومت ته ادامه ورکړه چې واک یې ټرمپ ته وسپاره. ټرمپ د بایدن نه خوښېده، خو د خلکو رایو ته یې درناوی درلود.
That is what we owe our forebears, one another, and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, and devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America, and may God protect our troops. Thank you, America.
بایدن په 2019 کال کې پریکړه وکړه چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته ودرېږي. په دې موده کې بریالی شو چې د ګوند لننه ټاکنې وګټي او کاملا هارس ورسره مرستیاله شي. په دې بهیر کې ګوند او پخوانی ولسمشر باراک اوباما سخت ملاتړ کاوه. د 2019 زیږدیز کال د نومبر د ټاکنو پایله وښوده چې دی تر ټرمپ مخکښ دی او تر خپل سیال یې ډېرې الکترال رایې ګټلې دي. بایدن په دې توګه د امریکا ولسمشرۍ ته ورسېد. هغه داسې مهال د امریکا ولسمشرۍ ته رسیږي چې د امریکایي رسنیو په باور ټرمپ په امریکا کې هر څه خراب کړي دي. هغه ادارې له منځه وړي دي چې بې نظمۍ یې جوړې کړي دي، لسګونه قانوني پریکړې ناسمې کړي دي، د امریکا لپاره یې په ملي او نړیواله کچه ستونزې جوړې کړي دي. نو اوس بایدن اړ دی چې دا هر څه سم کړي. یو امریکایي رسنۍ په وروستیو ورځو کې لیکلي، کلونه وخت به وغواړي چې بایدن بیرته د امریکا په حکومت کې سمسمکۍ راولي. بایدن همدا چې واک ته ورسید، لومړنی شعار یې په امریکا کې د یووالي ټینګول و. هغه پر امریکایانو غږ وکړ چې تر هر څه وړاندې دی امریکایان وي او د امریکا لپاره د ژمن پاتې شي. نوموړي وویل چې هر څه یې د امریکایانو دی او د امریکایانو لپاره تر هر څه تیر دی. هغه ژمنه کړې چې په نړیواله کچه به د امریکا د رهبرۍ رول بیرته راژوندی کوي او دغه هیواد به بیا د دې وړ کوي چې په نړیواله کچه مسائل رهبری کړي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ نننۍ څیرې خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې چې بیا ساسې په چوپړ کې حاضرېږم او یوه نوې څیرې درته معرفي کوم، تاسو په بخون کې خدای سپارم. ښې چارې.